له بده مرغه د امنیتي او دفاعي سکتوري وزارتونو د مشرتابه بدلونونه تل د روابط او سیاسي ونډو پر بنسټ رامنځته شوي. تازه بدلونونه هم د همدې فرهنګ ادامه ده او تر ټولو ښکاره بیلګې دغه نهادونو ته د داسې کسانو ګمارل دي چې تر دې وړاندې یوه ورځ هم نظامي امنیتي کاري تجربه نه لري. په حکومت کې دننه هر باصلاحیته چارواکی هڅه کوي چې پر مهمو ځایونو خپل کسان وګماري بې له دې چې دا فکر وکړي چې دا یاد کس د یاد منصب یا هیواد لپاره څومره مناسب دی. د دې ترڅنګ په دغه ډول تغیراتو حکومت ناکامه هڅه کوي چې خلکو ته دا وښيي چې ګواکې دوی د امنیت پر اوستو ته پاملرنه کوي.
حکومت ویلي دي چې د امنیتي وضعیت د شوالي لپاره دغه راز د 2023 میلادي کال پر ځان بسیاینې د اجنډا د تطبیق په هدف یې وروستي بدلونونه راوستلي دي. یا ځینې کسان یې له یوه وزارت څخه بل وزارت ته بدل کړي. ستاسو نظر څه دی؟
حکومت کاملا مبالغه کوي. لومړی خو د ځان بسیاینې دې تھیوري د افغانستان په څیر جنگ ځپلي غریب او بې سواده هیواد لپاره له لومړي سره مطلق تاوان و. ولسمشر غنی په 2014 کې د ځان بسیاینې د غیر منطقي او غیر عملي په تھیوري د افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر ډیره بریده قطع کړې. دویم دا چې د ځان بسیاینې لپاره د یوې عمیقې او هر اړخیزې څېړنې وروسته ژوره اوږدمهاله ستراتیژي جوړیږي چې حکومت په دې نوم یو پیراګراف هم نه لري او پر ځان بسیاینه یوازې د ولسمشر لخلې راوتلې یوه اصطلاح ده چې بیا ټول حکومتي چارواکي په پټو سترګو زمزمه کوي. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه دا بدلونونه یوازې د خپلو شخصي منفیتونو په حکومت کې د ګروپ بندۍ په هدف ترسره شوي.
ځینې کسان وایي چې د وروستیو مهمو بدلونونو تر شا د علیپور په نوم د خپل سرې وسلوال وروستي تحرکات هم رول لري چې په میدان وردګ ولایت کې یوه ترخی الوتکه د ده وسلولو ویشتلې او په نتیجه کې 9 کسان ووژل شول. حکومت ولې نه دي توانېدلې چې دغه سي قمندانان مهار کړي؟
حکومت تر ډیره بریده ډیری توپک سالاران او زورواکي یوازې د خپل شخصي منفیت او سیاسي واک د ساتلو په موخه ساتي آن تمویلوي. بیلګې نه یوازې علیپور بلکې تر ده وړاندې قیصاري و چې دوه عملیات پرې وسول. په هر عملیات کې لسګونه سرتیري شهیدان او ټپیان سول، میلیونونه ډالر مصارف وسول. اما همدانن د کابل په عصري ترین هوټل کې د حکومت میلمه دی. همدارنګه غوریانا یا علیپور حکومت د دې لپاره هم ساتي که چیرې سبا دوی د سیاسي تحول په ترڅ کې د واک د لاسه ورکولو سره مخ کیږي نو دوی باید دغه ډول غیر مسول وسلوال ولدي. او دریم دلیل په حکومت کې د لوړپوړو چارواکو سره د نوموړي قومي او مذهبي تړون دی چې د همدې علیپور په لاس بیا هغه خپل شخصي او د کوم هیواد تر نفوذ لاندې چې دی د هغوی ګټې خوندي کړي.
امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. اندېښنې شته چې په پسرلي کې ممکن وضعیت نور هم پیچلی شي. څه اقدامات پکار دي؟
یوه اندېښنه د پسرلنی جګړې یا تاوتریخوالي ده چې په هغه کې تر ډیره بریده د طالبانو د بریدونو احتمال شته. لیکن بل خوا همدانن په پلازمینه کابل کې هر ورځ هدفي وژنې کیږي چې حکومت یې په مخنیوي کې په بشپړه توګه پاتې راغلی او لامل یې بېغوري، بې ظرفیتي او شخصي منفیتونه دي. دا چې څه په کار دي، هغه په لومړي قدم کې د سولې پروسه ګړندی کول دي چې تر ډیره نړیوال په ځانګړې توګه متحده ایالاتونو رول لوبولی شي. او دویمه برخه یې په امنیتي سکتورونو کې واقعي باظرفیته بدلون راوستل دي چې دا کار باید حکومت وکړي، نه دغسې بدلونونه چې نن یې راوستل، ځکه چې دغسې بدلونونه وضعیت تر بده بدتر کوي.